د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر لاسو بجو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګ پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده د یونامه مشر کڅه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبی مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی لخن سره مخامخ شوی د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي چې دا نخته پروند خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نخته وکړه پاوز وایي چې په دې نخته کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي فعالیت پکې لري د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څیړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادریږي د چک جمهوریت هنګري پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د هیوادونو پرتله ارزانه دي د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره وي په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو په راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننې غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو په یو تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو
له شروع نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان خزي د خپل سیاسي قدرت په حیز باندې استعمال کړي طالبان په حکومت کې بل هیڅ تاسیس نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی و باورې چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوه پر لارې یو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دی.
نړیوال مسایل ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې پر نورو موضوعات سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
دی ویډیو لوبي کې خو یو څوک د ډیر اوږدو ساتنو لپاره دی ناستې له دولسو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کې چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه اجمل اند په استودیو کې را سره دی او جزئیات راکوي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا اوتونبایوا چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د افغانستان کې د یوناما د ماموریت مشیم کوي څرګندونه مهمه وي، ځکه ظاهرا د ملګرو ملتونو لوړپوړي ډیپلوماټ د چیل طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د خزو وسنی وضعیت لکات همیشه چې پیان دیخنه خودلې د پدی باندې اندیخنه خودلې ویول چې طالبانو خزی ل تعلیم نه لری کړی په کورونو کې نه ولیدی او د دې سربیره په نورو بشری سرغړاوي هم چې دی په درې کټګوریو کې وو ویشل خبري وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورټه خبرې کړې دي. یو ریپورټ یو اندېخنه د بشری حقوقو د هغه بشری سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اغیز کوي، بل بشری سرغړاوي چې دوی ورته دی ورته اشاره وکړه غدا دي چې د دې په وینا طالبان د خپل یغ بخننه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره دی پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشری سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله هغه د بندیانو شکنجه کول دي، چې دی وویل چې دوی په خپل ریپورتونو کې دغه شیان مستند کړی دي په بیلابیلو بڼو. هغه هم دارنګه دی افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو جواب ته اشاره وکړه چې دی دغه سرغړاوی لاغوي سره شریک کړی دی او لاغوي یو جواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په څلور دېرش ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا اوتونبایوا وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي کنه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې خنی په ډاګه کړو لاغې اندېښنونه یې ودا وچی د دې په وینا په بامیان او دایکوندی کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړی دي چې اکثریت شیعه میشت سیمې دي. خو د دې په وینا په دغه شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزیم له طالبانو سره شریکه کړي. هغه همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازه ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتونبایوا وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کوله هغه کم شي. د دې خزوې به سروې ته اشاره وکړه چې 15% خزو ویلي دي په افغانستان کې په یو سروې کې چې طالبان د پرسمیت نه پیژندل کیږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا ویل چې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشئی موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشری بحران ته اشاره وکړه په افغانستان کې هغه چې د نړیوال ټولنې یو اندېښنه ده، هغه اندېښنه په دې معنا ده چې څنګه نړیوال ټولنه وکړلی شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشری بحران سره مرسته وکړي. دی وویل چې که چیرته پیسې ورنکړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ته ورنکړل شي 15 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز مهمکار و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. دا غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت ماښام مهال جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشره روزا اوتونبایوه معلومات ورکړل او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقونو د مدافع فعالې او د چارو د شنون کې فریدې حفیظ نظر وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا د اندېښنې وړ دی. ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوا نه په افغانو میرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغانو میرمنو تمه له دغو نړیوالو ادارو څخه دا کېدی شي ولې دوی مل اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګرچې موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغان میرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامی خبروي او دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نه خبر نه خبرو ته نه کینی. دوی دغه پښتنه درځینې نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخه ده.
فریده جانه، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کیدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلی کلاس لیک شو. دغه سې کچېری دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر دوی کې نه پنیغه ور سره خبرې وکړي. یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکی چې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب مخلص کړي یا میرمن تر دې کار کول اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې هغه اعلامیه یوازې لوستل کیږي، ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېری دغه دوی له طالبانو سره کې نه پر طالبانو فشار واري نکړي او له هغه سره د سیاسي جوړجاړې لارې جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځ ویسي، نو زه فکر نه کوم چې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو د غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی؟ په داسې حال کې چې لدی مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلی دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپلې ایدیالوژۍ له نظره دوی خځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي او کله نړیوال ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړی دي. طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې سنشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدلی شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېری طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولای چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه د طالبانو دا یو سیاسي قدرت ښودنه ده، تڼیوال ته ځان وښيي چې موږ کولای شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدیل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټه اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنون کې فریده حفیظ وچل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,25,000 اوښتی دی. د دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه یې 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اگست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,25,240 ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 1,912 کسان مړه شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې شدید تنفسي ستونزې او اسهال وه. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاسوکري واندي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورورې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله چې روغتون ته یوړ، ډاکټرانو ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی. کابل یو بل اوسیدونکی نجیبه هم وایي چې خور له څو ورځو راهیسې په کورونا وایرس اخته شوې ده.
دوا یا درې ورځې کېږي چې خور مې ډېره تبا او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د هغه لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایرسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونه نیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا سي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور تاوده مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب نه وایي. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتین او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوی او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نویو پیښو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. خو دوی د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي اعلان کړی وو. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت مېن شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي رډیو ته ویلي وو د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نور راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لنجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلي دي. آذربایجان د سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسله واله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورن قرباغ د سیمې له 14,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورن قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورن قرباغ له سیمې 14,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورن قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورن قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو دیننه پرته د نړیوالې د هیواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیر مال او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکن وای له افغانستان د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلی مکن پرون په خپل اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مرشوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بند کړې. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یو وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې د هم لیکلی و چې دا مهال په 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوګي له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 15 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې ورسي وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو اف پی زیاته کړي د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیه په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړي چې وای ډبلیو اف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک یې په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې یو روغتون لیدنه کړې وای همدا روغتیایي مرکز د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یواځینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند ترې کېږي. په کندوز کې د تغذیه د کلینیک د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یواځینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستی وسیله له لاسه ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک یې په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوه میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلي او اړمن افغانان وایي بي له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. کوټې چوڑان دی ورسره د خوړو نړیوال پروګرام برسته کوله او اوس یې لاس نیوي نه کوي. وای
څه کول نه شم، څه چې مزدوري نشم کولای، چې مونږه نشم راوړی او نه دغه غیسته شم او اوس یې نه کوي. الله سره ته ناشې او الله سره لره منور
یو بل امرمن چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې اچي. ازادي راډیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخستو توان نه لري.
دوی نیمه له ازول
تاسو اسمه له حالت څخه خبر یا شپه او ورځ مو په فقط بي وسلې او بي کسې کې تیریږي. دی وی ډوډۍ اخستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مينځم.
طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد په افغانستان کې د بي وسلې د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولای شي په یو میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه د لومړی نیمای په ورستیو دقیقو کې چې به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوه بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخې بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي لتیرو درې ورځو راهیسې په تورخم ښارګوټي کې په انګورو بار لارې ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخې واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بارکړي دی وای لاتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریخدل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغلطه لتیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي، او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنې گاډي خرابې ده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز، او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي، او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا سالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لتیری وی مشترا هیڅ د دریم ځل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندې ویل شوی، خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو لا پیغامونو
زایو متخاید افسریم ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. هر کال هم تقاعد خصوص خود تقاعد باندې د دوه کال کې تقاعد باندې مکاتب باندې پانتونون باندې نور دولت خود خلکو خدمت کې وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولی ژوند لري پانتون ته خلک لور سي مکتب ته وی
د موږ داسې یو دولت ته امارات ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد دروازه دروازه د مشر جوړه کړي مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړو چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړل عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده دغه عمومي اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کیږي نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پارخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که خونگور دی که مارا دی که نور سبزیجات دی دی کانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاحو کیگی پا بلاحو کیگی که ما بشریم رسته چه راشی پا گو که مسکینان دی دی ماشونه دی دی افغان دی جلبات تلویه ای چی مخت شل زره تلویش نرکی بی و دی خپل مایبینه تا یو نیمی و نیم لکور کی بی ده حساب و کتاب ده الله پاک و کداغه ده الله ده قضاوت و کموگی نشو کوله.
تاسو هم کوله سی چه آزادی رادیو تا ده خپل سیمی حال ووایی. ده واتساپ پرده شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راسته ولی سی. شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
را سره اوسې په دوه منیمای کې د ازادي رادیو د ځوانانو پروګرام